امنیتی وضعیت جاج اخلي. د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ ځینې سیمې د سیل له خطر سره مخامخ دي. د شمالي وزیرستان څخه څه باندې 25,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شول. د څو نورو راپورونو په پای کې د ګوري اچار ترانس پروګرام او تعلیمي پروګرام هم خبرو، خو په پیل کې جان آقا علي کوزی د نړۍ د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
ترکیه پولیس نن یو مشهود ځانوژونکی په انقره کې د عدلي وزارت په مخکې په ګولۍ وویشت. دوه تنه تاجکستانیان د 1990 لسیزې کورنیو جګړو په جریان کې د قومي کرکې په اساس د 11 کسانو د وژلو په جرم محکوم شول، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لبنان غږ وکړ چې په ټول هېواد د خپلواک ټینګ او له خپلې خاورې د حملې بندې کړي. پوره خبرونه واورئ. د ترکیه پولیسو نن یو مشکوک ځانوژونکی چې په انقره کې د عدلي وزارت د ودانۍ په لور په منډه کې و په ګولۍ وویشت. د ترکیه تلویزیون د پولیسو د ډزو ژوندۍ صحنه وښودله. داسې ویل شوي وو چې دغه کس مړ شوی، خو د تلویزیون په ویډیو کې ښکاره شوه چې د سړي سر حرکت کاوه. پولیسو د عدلي وزارت ساحه بنده کړې، او کله چې د بمونو ضد ټولګي د مشکوک ځانوژونکي کمیس لرې کړ، چاودېدونکي مواد یې په ځان پورې تړلي وو. دغه پیښې په 2003 کال کې د ترکیې د استانبول په ښار کې د څلورو ځانوژونکو یاد ژوندی کړ. هغه مهال القاعده ډلې د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. د انګلستان او یهودیانو هدفونه یې په نښه کړي وو، او له 60 زیات کسان پکې مړه شوي وو. دوه تنه تاجکستانیان د 1990 لسیزې کورنیو جګړو په جریان کې د قومي کرکې په اساس د 11 کسانو د وژلو په جرم محکوم شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوشنبې نه خبر راکوي. 30 کلن روشان یاروف او 28 کلن زلفقار قرغزوف د 11 ازبکانو او تتاریانو په وژنې مجرم پیژندل شوي، او د پنجشنبې په ماښام په 20 کلونو بند محکوم شول. دغه کسان د دوشنبې د لویدیځ په 60 کیلومترۍ د تورزانزاده سیمه کې پیښه شوې وه. د ازادۍ راډیو خبریال وایي د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د تاجکستان د 1992 او 1990 کلونو کورنیو جګړو په مهال د قومي کرکې په اساس د جرمونو لومړنی سر. په دغو جګړو کې نږدې 1,50,000 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریه او لبنان په سرحدي لانجمنې سیمه کې د اسرائیل او حزب الله جنګیالیو ترمنځ نښتو له امله ژور اندېښنه ښودلې. 15 کسیز امنیت شورا په یوې اعلامیې کې په لبنان غږ کړی چې خپلواک د پټول هېواد ټینګ کړي، د هېواد ټولو برخو ته د پوځي ځواکونه پراخ او له خپلې خاورې نه د حملې بندې کړي. د 3 سپتمبر په میاشت کې د امنیت شورا غوښتي وو چې له لبنان نه دې ټول بهرني ځواکونه ووځي او د حزب الله په څېر ملیشې دې وسلې شي. د چهارشنبې په ورځ د حزب الله جنګیالیو د اسرائیلو یو مامور وواژه، او د پنجشنبې په ورځ اسرائیلي سرخي الوتکو د حزب الله په سنګرونو بمباری وکړې. د اسرائیلو پوځ نن د غزې په تړانګه کې د یهودیانو میشځایونو یوه ورځ وروسته له هغې بېرته پرانستل چې بنده پوځي ساحه اعلان کړې وه. د پوځ یوې ویاندې وویل دغه بندي ځکه لرې کړی شو چې سیمې ته یهودیان ازادانه تګ راتګ وکړي. د پنجشنبې په ورځ بندیز هغه مهال رامنځته شوی و چې پوځ له سختدریزو یهودیانو سره چې له میشځایونو نه د وتلو د پلان په مقابل کې مقاومت کوي نښتې وکړې. د اسرائیلو امنیتي منابعو ویلي دوی ځکه د سیمې د بندولو پریکړه کړې وه چې په غزې کې د یهودیانو 21 میشځایونو ته له نورو سیمو نه د سختدریزو یهودیانو د داخلېدو چې په فلسطینیانو او امنیتي ځواکونو حملې کولې مخه ونیسي. د ګرجستان چارواکي وایي تېره شپه نږدې 25 کسان هغه مهال ونیول شول چې په سلګونو مظاهره کوونکو د 2 تنو لوبغاړو د نیونې له امله له پولیسو سره نښتې وکړې. په نیول شوو کسانو کې د مخالفینو 15 تنه هم شامل دي چې په تبلیسي کې په غیر قانوني ډول د لاریون په جوړولو تورن دي. مخالفینو ویلي دوی ځکه له مظاهره کوونکو سره یو ځای شول چې د چارواکو لخوا د مظاهرو او لاریون لپاره د اجازې نه ورکولو له امله خپله غوسه په ډاګه کړه. یو شمېر مخالفینو نن په پارلمان کې د نقدو له امله د ګرجستان د کورنیو چارو د وزیر د استعفا غوښتنه وکړه. شخړې هغه مهال رامنځته شوې چې د جیدو 2 تنه لوبغاړي الکسی دیویچویلی او جورجی رازویشویلی د حقایقو د تحریف په تور ونیول شول. دغو کسانو د هر ډول غلط کار سرته رسول رد کړي دي. داود د سات مهم خبرونه.
یو ځل بیا مو ز عصمت ساروان هرکلی کوم. د دې خپرونې تخنیکي چارې طاهر روشن سنبالوي، او تاسې به یې په دوام کې واورئ. د امریکا حکومت په افغانستان کې د امنیتي وضعیت جاج اخلي. د شمالي وزیرستان څخه سباندې 20 زر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شول.
په شمالي وزیرستان کې اوس د بیرته تلنګ کار پوره شو او دا کمپونه اوس بند دي.
د کندوز د قلعه زال ولسوالۍ ځینې سیمې سیل ځپلي.
تقریبا یو 15 زر کور هلته اوسېدونکي دي. د دې 15 زر کورونو د انار اوس له منځه تللی.
د خوست عامې روغتیا رئیس د روغتیا په برخه کې شوي کارونه غنیمت بولي، خو ورسره وایي
ولې په مجموع کې مشکلات ډېر دي. موږ هغه ستانډرډونه یا نورمونو ته نه یو رسېدلي چې د یوې شفخانې دپاره لازم وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په یمن کې د اسلامي کانفرنس د بهرنیو چارو وزیرانو د پریکړو حال درکوو او ورپسې د ګورې اچار پروګرام خپرو. تعلیمي پروګرام به مو د ماسپښین 3 بجو ته ورسوي. راسره اوسئ. راو شلومې موضوع ته د امریکا په حکومت کې د احتساب ادارې په افغانستان کې د امنیتي حالت او د امنیت د مسؤولو ادارو جاج اخیستی. نوموړي ادارې د راپور پر بنسټ د امریکا د کانګرس یو څارونکي پرون وویل چې په افغانستان کې د ملي پولیسو او ملي اردو د جوړولې هڅې له هغه څه چې تمه کېده ډېرې وروسته پاتې دي. دې ادارې همداراز د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي په چاره کې د امنیتي ادارو پر کار نیوکه کړې او ویلي دي چې په دې برخه کې هڅې چې لازمه وه پرمختګ نه دی شوی. د احتساب د ادارې راپور د افغانستان په حکومتي ادارو کې د فساد د پراختیا یادونه هم کړې او په دې کې پرا د مخدره موادو پر کاروباریانو اچولې ده. د دې راپور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس یو څارونکي پرون خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د ملي پولیسو او اردو د جوړولو لپاره نړیوالې هڅې ډېرې وروسته پاتې دي او کېدای شي چې یا طالبان یا جګړه ماران بیا واکمن شي. د امریکا په حکومت کې د احتساب ادارې په یو راپور کې راغلي دي افغانستان د یو ډاډمن ملي اردو او پولیسو او له نورو امنیتي اصلاحاتو پرته بیا کېدای شي چې د تروریستانو ځاله شي. نوموړي ادارې اټکل کړی چې په افغانستان کې د ملي اردو، ملي پولیسو او نورو امنیتي ادارو د چمتو کولو لپاره 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. راپور زیاتوي د امنیتي اندېښنو په سر کې برتانیې، ایټالیا او جاپان یوازې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه ناڅه پرمختګ کړی. په راپور کې همداراز راغلی دي چې جرمني او امریکا د روان کال تر پایله له 15 زرو زیات پولیس روزلي دي، په داسې حال کې چې تر دې نیټې د 2 زرو پولیسو روزل په پام کې و. راپور وړاندې لیکي د پولیسو په پوځ کې روزل شوي کسان اکثرا هغه وخت چې په کار پیل کوي کار یې په هغو ځایونو کې وي چې د تنظیمونو قمندانان پکې واک چلوي. همداراز راپور د امنیتي ځواکونو امکاناتو په بشپړولو د ټینګار ترڅنګ وایي چې پولیس لازم امکانات او وسایل نه لري، نه وسله او نه موټر. د امریکا د حکومت د احتساب ادارې راپور د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحاتو ته هم اشاره کوي او لیکي ډېر کلونه بنسټیزې سرچینې او 90 میلیونو امریکایي ډالرو زیاتې پیسې په کار دي څو د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو کار بشپړ شي او له هغه وروسته بیا دا ځواکونه 600 میلیونو کلنیو لګښتونو ته اړتیا لري. د احتساب د ادارې په راپور کې د نشه یي موادو له تولید سره د مبارزې د پس بهیر یادونه هم شوې چې د افغانستان د حکومت واکمنۍ ته جدي ګواښ پېښ کړی. د امریکا د حکومت د احتساب د ادارې راپور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله لیکي چې وایي له نشه یي موادو څخه لاسته راغلو پیسو د افغانستان د حکومت په ټولو مرتبو کې فساد زېږولی، په داسې حال کې چې همدا نشه یي موادو بیا د طالبانو، قاچاقبرانو او نورو تروریستي ډلو لپاره د عوایدو سرچینه شوي. راپور زیاتوي جاپان ته په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د بې وسلې کولو چاره ور په غاړه ده، په داسې حال کې چې نه جاپان او نه امریکا په دې پوهیږي چې تر اوسه په افغانستان کې د وسلوالو ملیشو شمیر څو دی. د امریکا د حکومت د احتساب د ادارې راپور د امریکا د پوځ د چارواکو له قوله لیکي چې وایي د افغانستان حکومت یوازې یو څو بې کیفیته او له کاره لوېدلې وسلې راټولې کړي، په داسې حال کې چې نوې او د کار وسله ښایي لا هم د پخوانیو تنظیمونو له قمندانانو سره وي.
د امریکا د حکومت د احتساب د ادارې لخوا په افغانستان کې د امنیتي وزیر د جاج اونی راپور چې احمد تکل واورو. په دې راپور کې ویل شوی چې د نشه یي موادو کاروبار په افغانستان کې د ناامنۍ یو لامل دی. له کندز ولایت څخه رسیدلې خبرونه وایي چې د قلایزال ولسوالۍ د اقتیپی کانال د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله د نړېدو له خطر سره مخامخ شوی او نږدې 5000 جریبه ولاړ فصل ته ګواښ پېښ کړی دی. د سیمې خلک هڅه کوي چې په اشر سره د دې خطر مخه ونیسي. د قلایزال ولسوالۍ یوه بله اوبلاره یعنې د ینګ آروغ کانال له مخکې تخریب شوی او د سیمې اوسیدونکو ته سخت کړاوونه رامنځته کړي دي. نور محمد سهیم له کندز څخه په دیاره نور حال را کوي.
د ینګ آروغ کانال د توبرکاش په سیمه کې شاوخوا 200 متره اوبو وړی دی چې له دې درکه له 5-6 ورځو راهیسې شاوخوا 1000 هکتاره کرنیزه ځمکه بالکل بې اوبو شوې ده. په دې هکله د کندز د کرنې رئیس محمد ابراهیم ترکمن داسې وایي:
ما فعلا د سربندې دهنه آبگیر کانال قریه ینګ آروغ ولسوالۍ قلایزال قرار داریم.
دی وایي موږ همدا شېبه د ینګ آروغ په سربند کې یو چې په دې وروستیو کې د ملي پیوستون د بودجې څخه رغېدلی و. تاسو پوهیږئ چې په دې وروستیو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو له امله زیات کانالونه یا اوبو وړي او یا تر ګواښ لاندې راغلي دي. دا دی موږ په خپلو سترګو وینو چې د ینګ آروغ نهر په ملا مات شوی او نهر ته د اوبو بهیر پری شوی دی. له دې نهر څخه څه د پاسه 2000 کورونو استفاده کوله چې فعلا بې اوبو شوي دي. د دغه نهر د وچېدو له امله د سیمې 2 تنه اوسېدونکي داسې اندېښنه څرګندوي.
زما نوم خدای نظر د سوالي اوسېدونکی او فعلا په جنګارک کې دوکان لرم. نو دلته اوس دا د جنګارک په غلامجان په نامه باندې یوه منطقه ده، دا له منځه تللې تقریب شوی ده تخنارې، او جنګارک تقریبا 15000 کور هلته اوسېدونکي دي. د دې 15000 کورونو د انار اوس له منځه تللی، مقصد د دې په باره کې که چېرته حکومت د دې غم ونه کړي نو خامخا چې دا خلک یا مهاجرت سره او یا یو شي هغه سره روغ شي. نو د دې کښتونو خو بېلغې موږ اوس فعلا هم په تلف دي. ښایسته څو موده کېږي چې اوبه یې وچې دي د دې خلکو، هغه د بازار ده. یو څاڅکی اوبه دي او پاشۍ لپاره نشته چې هلته موږ هغه وکړو. حتی د چکلو اوبه د څاګانو نه راخلو او نور د یو پاشۍ چنګباد او دوړې او دا شینه.
زه کمال د تورال خان زوی تورکاش اوسېدونکی ولایت مربوط. دا بند 4-5 ورځې کېږي چې داسې اوبه وړې دي، بس موږ خو اوبه رانهسي او موږ ځکې او فصلونه مو ټول وچېږي. دا 4 ورځې کې کنځلې دي او موی دي او جوار دي او دغه شان وخته ده. ونه وچېږي نو خوچ اوبه رانهسي 5 ورځې بس وچ دي. نو دا هم کاری دی چې اوبه راسې راته اوبه زور او خراب دي. بس دا 5 ورځې کې دا مړ ده اوبه رانهسي فصلونه بس وزي د لاسه وځي.
د دې سربېره لکه څنګه چې ولیدل شول، د تالوقانو د سیند توپاني څپې د قلایزال ولسوالۍ د اقتیپی د مهم کانال 10 متره ته ځان ورتېرمه کړی دی چې ویل کېږي پخوا د سیند په 200 متره کې واقع و. د معلوماتو له مخې د دغه بند څخه 50000 جریبه ځمکه خړوبېږي. که چېرې خدای مکړه دغه کانال تخریب شي نو شاوخوا 50000 جریبه ځمکه کرل شوی فصل له منځه ځي. د دغې ویرې د له منځه وړلو لپاره د سیمې شاوخوا 500 خلکو حشر کړی دی تر څو د بوجیو او ګبیانونو د کارولو له لارې د کانال بهیر د سیند له تخریبي ساحې څخه یو څه لیرې کړي. د دغه حشر د څرنګوالي په باب د کندز د کرنې رئیس ښاغلی ترکمن داسې وایي:
کانال یې که ما شما فعلا مشاهده میکنیم در حدود 10000 هکتار یا 5000.
دی وایي دغه کانال چې فعلا ورته ګورو د قلایزال ولسوالۍ د اقتیپی د برخې نږدې 50000 جریبه ځمکه خړوبوي. دی زیاتوي سیند دلته ډېر توپاني دی، تخریبي برخه یې زیاته ده. د مثال په توګه یوازې 5 ورځې وړاندې دغه کانال 200 متره له سیند نه لرې و، خو نن دا دی تر 10 متره ورته را نږدې شوی دی. د خلکو د غوښتنې په اساس د کندز د اوبو لګولو، کرنې او مالدارۍ او د کلیو پراختیا ریاستونو یو اندازه ظرفي بوجۍ چې د آمو سیند د سواحلو د تحکیم له پروژې څخه زموږ په واک کې وي دوی ته مو ورکړي تر څو د دغه کانال په ژغورلو کې کار ځینې واخ. د ښاغلي ترکمن په وینا که څه هم دا د خلک زیار باسي تر څو کانال له تخریب نه وژغوري، خو د قلایزال ځمکه شګله نه ده. که چیرې سین همداسې توپاني وي د خلکو دغه خواري هم له منځه تلونکې ده. اساسي چاره یې دا ده چې د مرستندویو موسسو په مالي همکارۍ ډېر ژر د سین مخې ته د دغسې حشر له لارې ډکې واچول شي. نور محمد سهیم د ازادۍ راډیو د اقتیپی ښار.
له شمالي وزیرستان څخه سباندې و وشنیم زره افغان کډوال جنوبی ولایتونو ته ستانه شي. د خوست عامر روغتیا رئیس وایي د پخوا په پرتله د دغه ولایت روغتیایي اسانتیاوي ښه شوي دي. دا موضوعات به له لنډې دمې وروسته در واورو.
د آزادۍ راډیو په سیالۍ کې ګډون وکړئ او جایزه وګټئ.
لا هیجان دک سالی د لومړي ځل لپاره د ازادۍ راډیو څخه
تاسو په کلی او خار کې تاسو اتل څوک دی؟
له خپل محلي اتل څخه ملي اتل جوړ کړئ.
د دغه اتل په هکله کیسه په دوو مخونو کې ولیکئ او ازادۍ راډیو ته یې راولېږئ.
مستاسو کیسه لولو
د هغه چا کیسه چې ستاسو په ژوند کې بدلون راوستی، مثلا یو ډاکټر، یو معلم، یو ګاونډي، یوې انا او یا هم خایي ستاسو د سیمې ولسوال.
د جوري یو هیئت ستاسو له لیکنو ګټونکی اعلانوي. تر ټولو ښه جایزه به تر ټولو ښې لیکنې ته ورکړل شي.
نور الله سلیکونه ته هم جایزه ورکول کیږي. خو تاسو ټول ته چې په دې سیالۍ کې ګډون کوئ، د آزادۍ رادیو جنتري چې پکې زموږ د خبريالانو عکسونه چاپ شوي دي ورکول کیږي.
نو دا کیسه هم د نن ولیکي او موږ ته یې راوستوي او زموږ غټه جایزه خپله کړي.
نو هیله ده چې په دې سیالۍ کې برخه واخلې او د اسد یا زمری د میاشتې تر پایه پورې خپلې لیکنې آزادۍ رادیو ته په پراګ، کابل او یا پېښور کې راوستوي. د آزادۍ رادیو په دغو دوو ښارونو کې پاتې به د همدې خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلان کړم. د پاکستان دولت پریکړه کړې وه چې له شمالي وزیرستان څخه افغان کډوال د جون تر دیرشمې یعنی پرونۍ ورځې پورې خپل هیواد او یا نورو کمپونو ته ولېږدوي. په شمالي وزیرستان کې 12 کمپونه ول او څه باندې 1500 افغان کډوال پکې اوسېدل. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د پاکستان د حکومت د دې پریکړې ننګه کړې وه. اوس د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نږدې 22000 کسان د افغانستان جنوبي ولایتونو ته اوښتي دي. په دې اړه نور تفصیل نجیب عامر له پېښور څخه راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی ادارې او د پاکستان دولت په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته چې شمیره یې له 1500 پورته وه د جون 1300 ضرب الاجل ټاکلی و چې تر دغه نیټې به د پاکستان خاوره پرېږدي. په داسې حال کې چې د دغه ټاکل شوې نیټې نه یوه ورځ اوړي، د کډوالو نړیواله اداره وایي چې دمګړۍ ته 2500 افغان کډوال د خپلو کورنیو سره له پولې اوړېدلې. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوز په دې اړه د ازادۍ راډیو ته وویل:
تاسو پرون چې آخري ورځ په آخري ورځ باندې یو نفر چې تللې دی د فامیل سره، هغه د 2500 دا کار سره په شمالي وزیرستان کې چې هغه کیمپونه وو هغه اوس د بیرته تلنګ کار پوره شو او دا کیمپونه اوس بند دي.
په شمالي وزیرستان کې 12 کیمپونه وو او زیاتره اوسیدونکي د افغانستان د خوست، پکتیا او پکتیکا سیمو څخه وو. په دغه سیمه کې افغان کډوالو دوکانونه هم لرل او ځینو خو یې د ځایي خلکو سره د خپل ورشتي هم لرلې. د شمالي وزیرستان یو قومي مشر حیات الله د ټلیفون په کرخه د ازادۍ راډیو ته وویل چې د کډوالو په بیړنۍ توګه په وستلو کډوال او ځایي خلک دواړه خپه دي.
په شمالي وزیرستان کې زمونږ چکم افغاني رونه او هغه بالکل دلته کې چکم لوکل معاشره او خلکو د هغه سره بالکل داسې نه معلومېدل چې دې چرته د بره نه راغلي دي او ولي واده ټولو په منځ کې. نو چې دې له حکومت دا غور کړو چې ستاسو خپل کیمپونه پرېږدي او افغانستان ته لاړ شي. خو یو ورځ تللی وم د میرعلي چې کومه تحصیل کیمپ دی، په دې کې زیاتره خلک ډېر زیات غمجن وو او خفه وو چې مونږ په زور باندې حکومت لګي. دې طرف ته هم دې لکه ډېر زیات خفه وو. او بله خبره دا وه چې دې به دا خبره کوله چې دلته کې چې کله افغانان اوسېدل زمونږ او د دې په منځ کې لونه یو او اصل لرېوالی نه وو. نو خلکو ته نه محسوس کوم چې د چرته افغانان دی ولې چې لکه زمونږ او د دې په مېس کې لارې دومره زیاته نه ده.
د شمالي وزیرستان د خاورې پاړه ویل کیږي چې د پاکستان دولت د کمبل هدف لپاره په کارول غواړي او د پاکستان د دولت د پریکړې په وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره هم چپه خوله پاتې شوه. بابر بلوس وایي په قبایلي پرتو سیمو کې آباد ټول کیمپونه به ښایي د روان کال د اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې پورې وتړل شي.
داسې حکومت خو ویلی دی چې په ټرایبل اډمنسټریټر ایریا کې نور کیمپونه چې دي تعداد نه لرم، حکومت دا ویلی چې دیرشم اګست پورې هغه بندو تر پورې هغه پروګرام نه دی فاینل شوی.
که څه هم د شمالي وزیرستان افغان کډوال په بیړني توګه وویستل شول، خو کومک ورسره په هماغه کچه وشو چې په خپله خوښه د ستنېدونکو کډوالو سره کیږي. یوازې یو انتصار ورسره دومره ښه کړي چې د سترګو د پلټنې دپاره پېښور ته په راتلو مجبور کړي نه دي. د دغو افغان کډوالو د سترګو پلټنه په خوست کې ترسره شوې. نجیب عامر، د ازادۍ راډیو، پېښور.
له شمالي وزیرستان څخه افغانستان ته د څه باندې 20,000 افغان کډوالو د بیرته ستنېدو مو واورېدل. په راپور کې ویل شوي ول چې اکثره کډوال خوست، پکتیا او پکتیکا ته ستانه شوي دي. خوست ته بلار شو. د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي چې اوس په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د روغتیا په هره څانګه کې د ناروغانو په خپل وخت درملنه کیږي، خو یو شمېر خلک شکایت کوي چې د خوست په ملکی روغتون کې روغتیایي اسانتیاوې د پخوا په څیر دي او څه فرق پکې نه دی راغلی. دغو شکایتونو ته په پام سره په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر د خوست عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر باچا منګل سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د خوست په ملکی روغتون کې د پخوا په پرتله څه بدلون راغلی دی.
اوس د ولایتي روغتون سطح ته لوړ شوی دی چې دې سره جوړ دا روغتون د آی ایم سی موسسې لخوا په تخنیکي لحاظ سپورټ کیږي. له هغې نه چې نه را په دې خوا چې دا شفاخانه ولایتي شوې ده او آی ایم سی خپل فعالیت شروع کړی دی، په صحي خدماتو کې یو څه نه څه تحول یا تغییر راغلی دی. علاوه له دې نه ډاکتران تر 2 بجو پورې موظف دي چې په شفاخانه کې خپلو صحي کارونو ته دوام ورکړي. د شفاخانې په داخل کې د پاکۍ او صفایي سیستم د مخکې په نسبت ډېر ښه شوی دی، ولې په مجموع کې مشکلات ډېر دي. مو کاملا هغه ستانډرډونه یا نورمونو ته نه رسیدلي کوم چې د یوې شفخانې لپاره لازم وي.
یو شمېر ناروغان او ناروغ لرونکي ستاسو د څرګندونو پر خلاف شکایت کوي او وایي چې د خوست ملکي روغتون کې طبي پرسنل پر خپلو دندو حاضر نه وي. دوی دغه را شکایت کوي چې د خوست ملکي روغتون کې د ناروغانو ستونزو ته سمه پاملرنه نه کېږي.
په خپل سره خدمات چاته نه دی ارزه کوي او دا زموږ په توان کې هم نه ده. هغه څه چې زموږ د ډاکترانو په توان کې دي، زه بالکل متأسف یم چې ډاکتران خپل وس کوي، ولې هغه خواهش چې مریضي لري هغه ممکن ډاکتر نه یې پوره کړي، ځکه هغه د ډاکتر په وس کې نه دی چې یو مریض د ډاکتر په سر باندې ودرېږي. ولې موږ منظمې نوکرۍ لرو، مخکې 2 نفره ډاکتران وو، اوس 3 نفره دي.
غواړم شپه د خوست محلي راډیو د لارې تاسو لخوا په یو خبر شوي خبرتیا کې ویل شوي چې د روغتون مشرتابه تصمیم نیولې چې له دې وروسته به د طبي معایناتو د بشپړولو پر مهال د ناروغانو څخه ټاکلی فیس اخیستل کیږي. په داسې حال کې چې د خوست روغتون یو دولتي روغتون دی او لکه څنګه چې څرګنده ده په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو معاینه او درملنه په وړیا توګه ترسره کیږي، آیا ستاسو دا وروستی تصمیم به د دولت د موضوع قوانینو پر خلاف نه وي؟
دا چې مو تصمیم نیولی دی یا په نظر کې لرو چې د شفاخانه د ناروغانو نه فیس واخلو، نظر داسې دی چې په ټولو هغه روغتیایي کلینیکونو کې چې د ایم سي طرفه سپورټ کیږي یو څه نه څه فیس د ناروغ څخه اخیستل کیږي. په شفخانه کې هم داسې یو نظر موجود دی چې باید د مریض نه یو څه نه څه فیس د مریض نه واخیستل شي او دا پیسې په هغه کارونو چې شفخانه ورته ضرورت لري یا کوم بل صحي روغتیایي کلینیک ضرورت ورته لري په هغې باید مصرف شي. دا د یوه طرفه د وزارت پالیسي ده، یا په حقیقت کې د اوسنۍ پالیسي هر چېرته چې انجوګانو کوم کلینیکونه تر لاس لاندې نیولې سپورټ کوي، په دې ټولو کې دا معمولا د نوې خبره نه ده.
د خوست ولایت د عامې روغتیا رئیس امیر باچا منګل چې له ازادي راډیو سره په خوست کې د روغتیایي چارو په هکله مرکه کوله. د خپرونې په دې برخه کې یو سندره لرو. له سندرې وروسته به یمن ته لاړ شو او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې او د غونډې د پریکړو په هکله راپور تر واورو.
مجبوری د خدای ډېره مجبوری دل سهر خوب پیسو ده پیسو سر یاری
حفیظ کروانگر په واسکې سندره و چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2:00 او 9:20 دي. د خپرونې په دوام کې د ګوري اچار پروګرام لرو او په پای کې هم تعلیمي پروګرام خپرو. خو مخکې د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په هکله یو راپور لرو. د اسلامي هیوادونو د کنفرانس د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو درې ورځنۍ غونډه پرون په یمن کې پای ته ورسوله. په دې غونډه کې د 15 اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او په یو شمېر نورو هیوادونو کې د اسلامي ټولنو استازو برخه اخیستې وه. د هغو د خبرو او د غونډې د پایلو په هکله رضوان مراد له قاهرې څخه دا راپور استولی.
د یمن په پلازمینې صنعا کې د دریو ورځو خبرو اترو او غورو بحث څخه وروسته د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل یو ګډ بیان کې په اسلامي نړۍ کې د سیاسي اصلاحاتو راوستو او د ډیموکراسۍ په رڼا کې ولسي استازو ته په ټولنیزو او سیاسي چارو کې د پراخې ونډې ورکولو غوښتنه کړې. د غونډې په وروستي بیان کې چې د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ابوبکر القربي ولوست، د اسلام لارښوونو پر اساس ښځو ته په ټولنیزو چارو کې د لازمې ونډې ورکولو او د هغوی حقونو څخه په دفاع ټینګار شوی. د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او کلتوري برخو کې